السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ځانګړې شوې او د غراس په یو برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د ازادي میلمه اوري چې پکې له ډاکټر آصف صدیقي سره مرکه شوې. په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزي آسیا څانګې مشر بل هوزینګا پرون پنجشنبه په یوه استماعیه غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي تحریک طالبانو پاکستان ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداري ورکړی چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه وکړه، خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکي کسان او د طالبانو د حکومت غړي هدف ګرځوي. د استاذ جرګې د کمیټې وویل د ترهګریزو فعالیتونو له کبله 2024 کال پاکستان تر ټولو خونړی و او په خبره یې امریکا له پاکستان سره په ګډه د دغو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 30,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیگدلی او د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي بیگدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریک کړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه کال په پاکستان کې د پولیو 4 مثبت پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تیر کال 25 ته ورسید. او د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلونه هم ورسره وبهیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی ویلي دی چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان لمخې په دغو اتو ولایتونو کې له 35 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې به وطن وي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زکون په یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کوم چې لدینه چې تاسو لوست پیل کوم، هیله من دی چې تاسو ټولو درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم مرزو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چی میرمن لیلا سرحد سوکوا. لیلا سرحد، لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولو چی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورسول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو سکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده، چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده. او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره سول، یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا وه، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وه او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځوانۍ کې شعر ویل پیل کړه. یعنې لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځوانۍ په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثار په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنې په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنې د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنې نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1993 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو غږ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چارې کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو شخص وله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. یعنی لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه، او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحت مند اوسئ. د صحت چمې مو پتن درنو ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهوره مېرمنه اړوند دی، موږ او تاسو به افغاني مشهوره مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغاني اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مې ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلو چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې غږ یې د افغانستان له امواج رادیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. هینې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه تر څو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله، نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته، کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانۍ واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواده موضع د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواده موضع یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کېږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان راډیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په راډیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ شوله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره سوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تېر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تېرې ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکې ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسي او اوسېږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي واوسېږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 4 2 3 1 1.
د آزادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا زغورم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل دغه تجربې ښه او بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب فاکولټي نه ځي چې د کابل د طب تیوي پوهنتون نه اوه کاله دوره ده، کله چې زه کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې 5 کاله وظیفه درلود، او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار په سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم، او البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې کوم
غته به راشو چې دا خو غوالي په کې پڅ کې وو تر خوالي پڅ کې وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نیریږي او د دې پر څنګه بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې ډاکټر ومه یا د طب فاکلټه کې ومه دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود دومره مطالعه مې زغ ته ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګه کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلو وسیم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه او زه داسې احساس کوم چې هغه ډیر زیات چې مونږ لوستې وو زده کړې وو یا اندازې پورې کېدې سې مونږ هېر سوی یو خو بیا هم خوشبختانه اوسم کله چې د خپل فراغت کله چې اوسم یم خپله مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همېشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لرې که هم لرې پاتې کېږو باید خپل هغه اصلي مسلک هېر کړو لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل هغه اصلي مسلک نه سړی لرې پاتې نه شي.
وروسته له دې چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوئ، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته طب ته ستانه شي؟
بله، واقعیت همدغسې ده. زه خپله سیما سلونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې آمادګي لرل لږ لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولی شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم. او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته دا ده کله چې تاسې یو تحصیلي اسناد ولرئ، واقعا تحصیلي اسناد ولرئ، تعلیم مو کړی وي، نو بنا تاسې د مسلک له لرې هم پاتې شئ، بیا تونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ. او که چیرې تعلیم وي بیا سړی هر چېرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي، چې هر چېرته کولی شي سړی خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولی شي.
دا د مطالعې خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعې له لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتئ، لیکن که عملي کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلو چې خوږوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم. هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. سیدې چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل د عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چېرې مونږ خپل مسلک نه نو لري سوی نو بنا مونږ کولی شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غوښتل ستې بول ولې او کنه تپ ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یې مامور البته الله دي مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخي نو زه چې ډېر وړوکم درې کلان ما پلار لاسه ورکړی نو یې مامور زخت علاقه مندي ته لوچ زه باید ډاکټر شم. نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ نو بیا وروسته ورسره خوشاله وم او د دې په څنګ ولته پر ډېر خوشاله یم کله چې مور مې اوس هم راسره ستا کله چې دغه ضرورت پیښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسیدګي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا هم دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یارې په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار استاد و بیا کله چې مونږ خپل پلار په دې جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زه ترې کلان وم چې پلار مو لاس ورکړ بیا مونږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و دغه لیسه نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې غږ امتحان ورکړ نو په هغه وخت کې یاله سواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تازه کامیاب شو. دغه نورو سره په 2001 کې د کابل د تب نه فارغ شو، مالته د تب فاکولټا وکړوي. بیا دغه نورو سره بیا 15 کال په شفاره کار کوي. په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي، زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي، یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله، زخت یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی. یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو سخت ډېر سره احساسوي، بیا تو مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته مونږ مشر ورو لاس کرن وو، یعنی مونږ تره هم ماماګان کور ودانې، دوی مونږ سره سخت ډېر همکاري درلود. خو بیا اقتصادي مشکلات سخت ډېر مونږ درلود، فقر اقتصادي او بیکوري، او اکثرا د دې په څنګ چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا وکیلان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه پرېښی وو. خو زمونږ مور د کور ودانۍ او د نورو ترګانو میندو سره زمونږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان مونږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو. خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مد بال له وخت قالین بافي کوله. زه په خپله ما ورونه مې وو، خویندې مې وو، هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیم کوله، او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
او بخشې قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانې وي، شرکتونه و اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول. درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به د قالین زده کوله. الله تعالی هغه زمونږ همسایګانو زمونږ کلیوالو چې هغوی سره ما د قالین بافي زده کړه. الله تعالی هله کې مکتب همصنفی هم وو، ما د مکتب همصنفی هم وو، د دې په څنګ کې هغوی به قالین نه مکه شروع کړی وو. هغه سره ما شاګردي وکړه، په دوه درې میاشتې کې قالین بافي مې زده کړه. بیا د هغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شهره دا ولرم. زه کله چې په نهم سن کې وم، کله چې قالین بافي مې کوه، دغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم. خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده، هغه ځای ته به زه په خپله تلم. قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو، بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی. یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل، د نور غټ تجار نه، یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله. وګوی ته مې چې کله ورکول اوسه کمیشن اګراته پاتې کیده، او د دې په څنګ کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاوه کاوه، یعنی ژوند مو ډېر خطیره ولا. هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د تر لرم چې د مکتب په دوران کې د سیور کې تجارت کې سیده سړې ولري، او لږ زره باید متحرک اوسو، او هیڅ کله باید مایوس نه اوسو. څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي، هغه په حقیقت کې اگر لکه څنګه چې اور ته څومره اوس پند څومره ورکه فولاد لري جوړيږي، نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي. د دوی ته دا مشوره ورکوم، زه مثال یم، چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي، کدي چې ډېر کم خلک به تیر کړي. کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو، او خپل تعلیم د مې رسیدګ وکولې سونه، یو از پر ټول ورنن دغه سي پاین دغه سي، یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو. په بنا ما غوښتنه ټولو ته دا ده، بیا خاص کر پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نسو، او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو، که خویندې که ورونه، او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم، جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم وم، دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مو جوړ کړی. بعد هم په تپ کې هم حاصل د تپ وم، ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل امر سره مصروف وم، یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن شریقی صاحب او بخښه، دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی، بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب، دا بیخي در سره زه موافق یم. خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو، دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي. نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې، نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و. نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر و، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده، وی باخست کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا اکثر افغانان چې خارج کې اوسېدو وی په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق هم ما داسې نظر درلود خود سے مارکیٹ ہم مارکیٹ ہے نا دلو نو یو دا بل لگا کلا چا دا کار تا کولا پاگا واقع پا افغانستان کی جمہوریات کی زواران اکثر خلق پنور اقتصادی مسائل کے مصروف ہو او قالین تا خاص توجہ نا دلو وست دو متاسفانا و بدبختانا آم آگا تریخ تاولا چا دا تارا ما پا واقع چکر من پاکستان کی وسیدو مہاجر ہو ذکر چا طالبان راغ لگا تیرہ دورا دا مکتب شپاگم سن کے ہوں یعنی ما خب یادا چا شپاگم سن کے زوم پام هغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کولای یعنی ډېر سخت ژوند وو
صدیقي صاحب کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو له خپلې تجربې را ته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخ ته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بینان زه چې فکر کوم چې بلې یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه شي او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس ومن د خلکو ډېری خبري او کچيري دوباره فرصت آمد زه د وطن په خدمت کې چهار چرته اوس او څنګه وکولای شو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد سي
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هغه اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په دې چې څومره چې معلومات تاسو باندې موږ ولس لري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتال ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کوم باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقف وکبو خپل هغه فامیل او شاوخوالې به کې وسېده او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاس مشر یاس بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لو کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور په فکر روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې
کې چې مشکل لري تور په سوالي منډه کې خدای چې شاوخه اخلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې مناقشه د مشکل لمایز دي هغه چې مشکل لمایز ولاره تکول چې او خمه چې ځان ته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو زند آباد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې پسند کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې داغه وخت را ته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب، بله جالب خاطرې خو موږ زخره ډېر لرو. یعنی جالب خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په همتون جوړېد، یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ او دوست وو چې بهغه ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني. ما ته راغی، راته وویل چې دغه په کابل د لوګر په همتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي، یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې، غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تختم. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو، راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې. بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره خپل عالم کې چیرته، ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته زندگی کې باید څنګه باید جوړ سي، کوم ځای کې باید جوړ سي. نو دا یې ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده.
وبخښئ، تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غاصب کړی وو. نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه موږ تا ته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جرب ته، صدیقي سل جرب ته راځه، د پوهنتون هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته چې د پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنک نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم، او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده. نو بنا هغه وو چې زه ولاړم په وچ زور باندې، د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز پر عالم پېرو پنځه سوه جرب مځکه. بالاخره همدا وو، بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دې وخت به څومره چې کوشش وکړي د همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولای چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي. بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړې، بیا وکولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو. دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده، غټ افتخار ده. اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته، او زه چې د هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی. خلک چې اوس موقف کې هم نه یو، وطن کې هم نه یو، چې حداقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پرېښی، او زه په ده باندې ویاړم.
صدیقی صاحب، ستاسو پخوانی ژوند ته که بیرته ستون شم، د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو همصنفي هم در سره و، هماغه کسان مو بیا لیدلی دي په خپل ژوند کې؟ دا د کلونه تیر شوي دي.
او هغه باغې مونږ هم صرف چې کله زه په کابل کې وم موقف یم، ما اکثر نه ما کور ته براتل، هماغه سي ډیوالي او روري په هماغه نظر هم دلو، لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو، کسی به هم سره دلو، په هماغه مینه به هم ډیوالي او روري سره
دا مې تر دې پورې وبخښیدم. تر دې پورې در تاسو ته دا خبره کوله چې په دې تیرو څو لسیزو کې افغانان له همصنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نژدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې، په فعل حال کې کله چې زه موقف کې وم اکثر نه له پوهنتون د فاکولټي همصنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ غوښته کور ته، او کله د مکتب همصنفیان نه به غوښته. یعنی ما زیات کوه همصنفیان ته همدا ویره چې تاسې کوم مشکل لرئ، هر مشکل چې ما په واسه کې وي زه تاسو را هم کې چیرې هغه ملګري ما را خبر نه وي یا زه ورته رسیدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالانه مامسل د مکتب یا د مکتب دي هغوی ته باید د رسیدګي وکولی سم خو د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې یما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم هغه زخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نسم علاوه نو په دې زه ډېر خفه کېږم کله زما په واسه کې زه تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسه کې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زه پیژنم او کني پیژنم باید هغوی سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډېر زوړېږم زخت ډېر او کله کله دومره زوړېږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا کې وي چې اقتصادي عکسونه چې ما ته لګي د غوی غربت او مریضان چې غوی لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای کاچا کله کله ما اوخه دغه سره روانې او د ستګورم او زور ته همکاري نسم کوي دغه ډېر زیات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لرم زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان مې چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مسجد راته کوي چې هغوی ته خو ده باندې زه ډېر زوړېږم زخته ډېر زوړ
صدیقی صاحب د مرکې او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارې مو سمه و چې انتخاب کړی مو په روان شوي او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وي
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام صاحب مې ډېر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډېر قوي کوی سره مې کومه کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې مې کار کوله دا مالا ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه مني کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګه تاله پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګه د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې آکار مونږ کوي نو زه زیات به ما ترجیح ور کوله چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولسته بډې کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پان د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا به مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې البته د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځانو بیا خاصه ماسین لپاره
اولته کچرتا امنیت نه وي په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شي وي
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شي وي او د دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساه دې نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هغه کې دې سیما غواوري هغه ته زه دا وایم چې ودا شکر وباسه کې چیرې اوس خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
صدیق صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسې
چاٹمایا حال نشا سات ملنگ جوڑ پسونا چاٹمایا حال نشا سات ملنگ جوڑ پسونا
شکت پول پلاس کی راکو شهزاد ملنگا دیار پدرنو بسیمی خیل للیش نشهزاد ملنگا جوڑا بزون چاہتا موائیال نشهزاد ملنگا جوڑا بزون چاہتا موائیال نشهزاد ملنگا جوڑا بزون sada awala malang nam shahzad malang pata mayan swa mamalang ta jahan swa shahzad malang jora bazona achata maya hal shahzad malang jora bazona chata maya hal shahzad malang